D'accordo.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخوستن نه بجی دي زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوای ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خوولي او په شمال ختیځ کې د سیلونو لقبل د سباند درې سو کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړي د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو لقبل درې سو پنځلس کسان مړه شوي د کډوالو او بیرته راستنېدو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل لقبله درې سو پنځلسو کسانو مړه کېدو سربیره شپاړه سو دېرش کسان ټپیان دي او دوه زره شپږ سو پنځه شپېته کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي لازادي راډیو خبرو ته غوږ یاست د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقي سره کتلي د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه یو میلیون ټنه سکاره وارد کړي بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته له دې چې پاکستان یې له اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي په کابل کې د طالبانو امنی قمندانی وایي د ولسي جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د ده د تور په اړه پلټنې بشپړېږي د کابل امنی قمندانی ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پاڼه لیکلي مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سیدالله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیې په تړاو نیول شوی ده نه دي ویلي چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به یې د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرایلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي بایدن د امریکا سیاتل ښار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی اخوا اسرایلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رضاکارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده په بغلان کې خلک وایي چې خورا خراب وضعیت ده
هغه نیواتونه چې سوي دي نه کالي هغه کمبلې نه شالي وګوري تقریبا ډېر مشکلات
د سیلونو دراوتلو پر مال باید خلک څه وکړي لیو کارپوس رغېدلی وو
ټولو ښه ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤولو غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي
د صنعت اونۍ او ورځنی ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی له اتو سوو غرفو دوه سوه ښځو ته ځانګړي شوي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپل سره د بیړنیو مرستو رسول غوښتنه وکړه د دوی په خبره د سیلاب ځپل تر ټولو جدي اړتیا سرپناه جامې خواړه او طبي مرستې دي اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او لمرستندوی او بنسټونو سره یې کتلی. بلخوا یو شمېر افغان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لورسته یو سیلابونو ورسته یو شمیر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب مبتلا ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادی او نه کور نه پریشي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوند دی پاتې شوی دی.
د دهنې غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلې و له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل عاجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زښت ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې. هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلار شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزي ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په داس په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوي.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاس دا مرسته به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندوی مؤسسو سره یې لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله اکسپانه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایت نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د نامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتیږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 11 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 5 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شئ چې واورئ. اوس هم د عبود چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکل رو لکاغلی مایار مې دا پوښتنه کړې ده چې د سیلونو پر مال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کومو پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړی پوښتنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي؟
سیلونه پدوی لوی فاجعه کې دی زیان شو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت که چیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو ساعت نیم ساعت کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو که چیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د اواشنا سوې ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي، که چیرته امراضي کچه د پخوانۍ پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنې دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنې په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه عرضي پیژنم بغلان کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې تخاطه زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه د دې لامل شوي دي چې تلفات ډېر شي.
معیار صاحب، د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناکې دي کله چې سیلونه راځي؟ خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګوري، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري، حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته یې ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپکې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرافه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ یې وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای پر ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې
دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګړ شي چې هغه خپل تلفات لامل کیږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ورسته سیلابونو د بغلان په غړون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې دغه سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنۍ غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپل عزیزانو په غم په ټغر کې نول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدو وزارت ویلي په بغلان کې د ورسته سیلابونو له کبله 315 کسان مړه او 1400 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه په مخکې دغه ریپورت
په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان د سیلابونو حیرانوونکي بولی او وایي چې د خپل عزیزانو د مرګ لامل د ویر پټغر ناشتي. د دوی لړل امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمه د چهار سرکه اوسیدونکو دی. ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي. د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دوه وریرونه او دوه وریرې مې دوه هلکان او دوه جونې مړې شوې. ورور مې ټپي شوی. میرمنې لا دره کده وړوکې د غېږې ماشومې و. پلارې کیسه کوي کوچنی ماشومې په غېږ کې نیولی و. کله چې سیلاب ډیر شو ځان یې د ونې خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډیر شو لور یې له لاسه خوشې شوې وه. خپله وچې کې لوېدلی و. میرمنې هم ورکه شوه. ورور مې بې وخه شوی و او وایي کلی چې سرګې خلاص کړي پروختون کې وو.
د غشان د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یو لس خپلوان مړ شو دي.
11 نفر ازای فامیل از دست دادیم کې ازای فامیل خوري ماسته بچا کاکا
زموږ د کورنۍ یو لس کس مړ شو دي. چې تر ځامن می خزا او ماشومې دي. بل د ترزوې می ورک دي خزا یې مړ شوی او بل د ترزوې می چې خزا او ماشومې مړ شوی خپل پروختون کې پکوما کې دي.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماسته و هم خانومش هم را یک طفلش از ساله و خودش هم در حالت زخمی در حالت کماسته.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدون که دی چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو د دزوان وراره ورناخیسته ای.
دوی کرنیز ازمکی دلودی په کار بوخت و دری کسان و. وختلې کور خواته وتختی خو سیلاب گیر کړی و. دوه کسان ټپی له اوبو رایستي و خو وراره مې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راوېست چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروسته سیلابونو تر شولو زیات ځاني او مالی زیانونه اړولي. سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او زرګونه کورونه هم په بشپړا یا جزوی ډول ویجاړ شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې لیدل کېږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمېرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر له 300 واوښته او د ټپیانو شمېر څه باندې 1400 ښودل شوی. دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورزینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې خودل شوې چې 200 خزو ته ځانګړي دي. دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتور ملاتړ اقتصادي پر ځان بسیاینه او دغه یوه د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه خودل شوې. په دې اړه ابدي سپوږمۍ رپورټ جوړ کړی دی.
د صنعت هونی او ورځی ملیون نړیوال نندارتون د اکشن بی پورس په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د ساور تر 28 منټه به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایع او قانونو خونه او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 300 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو، او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو او لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
طبعا مشکلات
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنۍ حکومت لږ خدای له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړ کړو، مالیه او جواز موږ ته لږ ګران پیوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی وو. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي، او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووزي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبې وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي، په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و، وویل که حماس برمته خوشی کړي، سبا به اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلی چې د اوربند مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبې د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي، د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خوا د اسرائیل پوز پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ، او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوي سیمې یعنی البوساته لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلانه پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي، باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,900,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې ښاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرایل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربند به یوازې یو پایل وی.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر او خزته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یادولت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو لکه مزمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او بول غول ریاست چارواکي وای د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
مرکز پرون کاندیش واما ویګل ورسواله کې 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډیره ښه ورایټی ده، حاصل یې ډیر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاور لري، تر څو غوره ورایټی دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګر خزی هم په دې خوخې دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې له نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیدات او حاصلات ته دی ورته بازار پیدا کړي، څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
سکهال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینس کې تر سره شو، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي د غسیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغو لویو سیالیو یا یورو ویژن اتلولي د سویسی و سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کوله. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلیز سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډیره مننه هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال